مونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مزګر سلور بجوشي تاسې ازادي راډیو ته غواکې است مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د افغانستان بانک وایي چې سبا چهارشنبې د ازادۍ د طلبۍ له لارې 8 میلیونه ډالر لیلاموي. پختر خبري اژانس چې طالباني اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه په یوه خبر کې وویل چې دا ډالر د افغاني پر وړاندې د ډالرو د ارزښت د کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي. دا په اصل کې ده چې په متحده ایالتونو کې د نوې ادارې له واکمنېدو وروسته په تیرو څو ورځو کې د افغاني ارزښت ناڅاپه د بهرني اثر پر وړاندې راولوېده. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي یو شمېر آلې او سلګونه کیلوګرامه د ښځو ویښتې سوځولې دي. د وزارت نن په بیان کې دا خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د وزارت د شکایتونو د اورېدو د ریاست کارکوونکو د موسیقي ګڼې آلې او د ښځو 900 کیلوګرامه ویښتې چې له دې سبزولو سلیس خطر لاسه شي وو سوځېدل دي. د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا سوم ځل دی چې طالبان د موسیقي آلې سوځوي او ویجاړوي. خو لومړی ځل دی چې د ښځو د ویښتو د سوځولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه یو تازه څېړنه کې د افغان ځوانانو پر ذهنیتونو د جهادي مدرسو د منفي او خطرناک اغیز په اړه خبرداری ورکړل شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو مرکز د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې با کیفیته زده کړو ته د ښځو د لاسرسي تر عنوان لاندې څېړنه خبر کړې ده. وایي چې طالبانو د ښوونځیو تعلیمي محتوا بدل کړي او ځینې مهم مسایل یې ترې ایستلي دي. په څېړنه کې دا شو چې په افغانستان کې د جهادي مدرسو شمېر تر رسمي اعلان شویو شمېرو څخه سوځلې زیات دی. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې په ټول هیواد کې اوس مهال د سبا دی 1000 مدرسې فعال دي. د افغانستان د بشري حقونو مرکز په دې وروستیو کې د پرزیدل جمهوري نظام د لوی څارنوالۍ فرید احمدي د طالبانو لخوا د منحل شوي د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د پوخانۍ مشر سیما سمر او د دې کمیسیون د کمیشنر موسی محمدي لخوا جوړ شوی. په ټول بنگلاديش کې اورګاډي نن ورسلغه ودرېدل چې د اورګاډو د شبکې کارکونکو اعتصاب پیل کړ. د اعلان لزګونه زره مسافر اخیزمن کړی دي. د اورګاډو کارکونکو غوړي چې د تقاعد په تنخواګانو کې نورو امتیازاتو کې زیاتوالی راشي. د بنگلاديش د اورګاډو د کارکونکو د اتحادي مشر سید رحمان وایي چې اعتصاب ورسلغه پیل شو چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو محمد یونس په مشرۍ د موقت حکومت سره په دې اړه خبرو نتیجه ورنکړه. خغلی رحمان زیاته کړه چې د دوی اعتصاب به تر هغه وخت پوری را پامی چې خغلی د دوی غوښتنې ومنل شي. د یو سلابیا میلیون وګړو لرونکي بنگلاديش د اورګاډي دولتي شبکه په کال کې شاوخوا 15 میلیون مسافر لیږدوي. ورسې خبرم دا چې د سعودي عربستان د فوټبال الهلال کلب د فوټبال نامتو سټوډیو نیمار سره د دوه اړخیزي موافقه پاساس د نوموړي د تړون د ختمولو خبر ورکوي. دوه خواوو د دې موافقه جزئیات نه دی ورکړي. برازیلي نیمار چې مخکې له دې د بارسلونا او د پاریس سنت جرمن کلبونو لپاره لوبېدلې د الهلال کلب لپاره واځي ولوبې کړې دي. یو ګول وهلې او دوه ګولونه یې پاس کړې دي. الهلال پر خپل ټلنیزو پاڼو پیو بین کې ل نیمار څخه په نوموړي کلب کې لوبیدو په خطر امانه نه کړی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. د نړیوال جنایي محکمې حکومت ته د طالبانو خبرګون
څوک به ضرر نه سور رسولای کی غرب په مقابل کې ودرېږي کی شرق په مقابل کې ودرېږي.
مان ته د شاتو فارمونو انتقال خبرونه کړته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خانزاده وایي چې دوی د لویدیز او ختیز لختارونو نمت سره کیږي. د تا د منسوبي وینا بیلابیل برخې چې یو شمیر کورنوي رسنۍ خبرې کړي وړاندې پکې ویل شوی ک طالبان د نړۍ د ودونو پر وړاندې مقاومت وکړي هیڅ ډول زیان ورته ونه رسیږي. دا څرګندونې ظاهرا د نړیوالې جنایي محکمې د وروستۍ پریکړې او ځینو نورو نړیوال فشارونو په خبرګون کې شوي او کورنوي رسنیو نیټه پرون دوشنبه خوللې ده. نړیوالې جنایي محکمې آی سی سی د طالبانو د رهبر مولا هیبت الله خانزاده او د طالبان د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقونو ګڼو فعالانو ملاتړ کړی دی. خو د طالبان حکومت دوه ګونه چلند او سیاسي پریکړه وبلله. جزئیات په راپور کې
د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو پاړه د نړیوالی جزایی محکمې آی سی سی لغښتنی او زینو نورو نړیوالو فشارونو وروسته تازه مولا هیبت الله ویلی چې دوی د لویدیز او ختیځ لختارونو نه متاثر کیږي. مولا هیبت الله ته په یوې منسوبې وینا کې چې ځینې برخې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو خبرې کړي، ظاهرا د نړیوالې جنایي محکمې د دغه غوښتنې په غبرګون کې د طالبانو غوښتي چې د نړۍ د هیوادونو په وړاندې مقاومت وکړي. دغه وینا کې وړاندې له خلکو هم غوښتل شوي چې د دوی تر څنګ ودرېږي.
څوک به ضرر نه شي ورسولی که غرب په مقابل کې ودرېږي که شرق په مقابل کې ودرېږي، ضرر نه شي ورسولی. دا مو عقیده ده، دا مو ایمان دی، پر دغه ولاړ یو. دا څه شی دی؟ دا د غربیان دي که شرقیان دي؟ که نه، اوس موږ به د دې خلکو په دې اختارونو په دې شانو باندې د خدای پر وعدو مو عقیده نشته، پر دغو باندې مو عقیده ده، موږ به د دې څه متاثر کیږو؟
د کورنۍ رسنیو د خبرو شوی معلوماتو لمخې دا څرګندونې نوموړي پرون دوشنبه په کندهار کې د جهادي مدرسې د زده کوونکو د فراغت په یوه غونډه کې کړي. د طالبانو مشر وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د نړیوالې جنایي محکمې آی سی سی د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله خونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقونو ګڼو فعالانو یې ملاتړ کړی. د دې محکمې څارنوال کریم خان د حکم د اعلان پر مهال وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه ګونه چلند بللې، ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی. یادونه ده چې له نړیوالې جنایي محکمې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 15مه په خپله ایکس پاڼه ولیکل که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپوړو مشرانو په سر ډېره لویه جایزه وټاکي. ښایي په خبره یې له هغې هم لویه چې د اسامه بن لادن لپاره دوی ټاکلې وه. خو په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهینی بیا په غبرګون کې پرون د جنوري په 23مه په خپله ایکس پاڼه ولیکل د د حکومت پالیسی دا ده چې مسایل له سولهیزې لارې حل کړي، خو که خبره د زور او فشار وي نو په تېرو څو لسیزو کې د افغانانو د جهاد د ده خبره هغه درس دی چې ټول باید زده کړه ترې وکړي. خو یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالان وایي چې طالبان دې له نړۍ سره د تقابل پر ځای د تعامل لاره غوره کړي. ټولنیز فعال فضل ربی شینواری ازادي راډیو ته وویل
له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو مشران په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، له بده مرغه دوی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او ښو اړیکو جوړولو پر ځای تقابل ته لومړیتوب ورکړی دی چې دغې مسلې په افغانستان کې دننه د افغانانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړی. افغانان د طالبانو د حکومت له مشرانو څخه غواړي چې له هغو فرامینو او له هغو اقداماتو په جدي ډول ډډه وکړي چې له نړۍ سره د افغانانو روابط خرابوي.
د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش بیا وایي که طالبان لا هم په خپل سخت دریځ ټینګار کوي، دا معنی ده چې دغه ډلې ته د افغانستان او افغانانو ګټې مهمې نه دي.
در واقع با ای حرفتان
دا خبره چې موږ له نړیوالو محکمو نه ډارېږو یا له محکمه کېدو نه ډارېږو او خپل جهاد ته دوام ورکوو، په واقعیت کې تاسو د خپل خلکو قتل او قتال ته دوام ورکوئ، د خپل خلکو حقوق او نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او په دې کار سره خپل خلک هم تشویقوي.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو له نقص انکار کړی او ادعا یې کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعاوې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو ول نه دي. د طالبانو حکومت په دغه هیواد تر بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د نورو پراخو محدودیتونو ترڅنګ دوی له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او دغه راز په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي.
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خانزاده وایي دوی د لویدیز او ختیځ له اخترونو نه متاثره کیږي. د ته د منصوبې وینا بېلابېلې برخې چې یو شمېر کورنۍ رسنۍ خپرې کړې وړاندې کړې چې که طالبان د نړۍ د هیوادونو پر وړاندې مقاومت وکړي هیڅ ډول زیان به ورته ونه رسېږي. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارشانو کې ښاغلی صلاحالدین سعیدي وصل شوی دی. سلامونه سعیدي صاحب، وخت په خیر. کړته و چې د طالبانو مشر ویلي دي چې د لویدیز او ختیځ هیوادونو له اخترونو نه متاثره کیږي، تاسو څه فکر کوئ؟
بله زما آواز درځي؟
بله مهرباني.
زما آواز ته
مهرباني. مهرباني سيد سي.
بسم الله الرحمن الرحيم. د طالبانو د مشر یا د دفاکتو د طالبانو حاکمیت تاکیدات چې په دې باندې تاثیر نه لري درسته ده، رښتیا وایي، اما په افغان ملت او په میلیونهاو انسانانو چې په بهرونو کې غرق شو د مافیا او لاس ته ولوېدل، نور څه د خرڅولو نه لري، ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، په دې باندې تاثیر کوي. که په جناب هیبت الله باندې تاثیر نه کوي، د طالب په مشرانو تاثیر نه کوي، دوی به رښتیا وایي. واقعیت د خبرې دا دی چې دلته مرکزی باز د نړیوالې ټولنې د رضایت او عدم رضایت نه دی. دلته د افغان ملت د اسلام د دساتیرو سره سم غوښتنې دي چې په تعصب سره د طالبانو مطلق العنان دیکتاتور حاکمیت دوی ته معقول درست او انساني ځواب نه وای، د ملت په سر د ټوپک په زور باندې مسلط دي، او د هغه په نتیجه کې تراژیدی راولي، او د هغه په نتیجه کې د اسلام رنګ بدیږي. دا د بنیاد د خبره.
بله.
شکر.
د نړۍ د ودونو د غوښتنو په اساس تعاملات څه ډول باید وشي؟
موجوده حاکمیت نړیوال ټولنا په هیڅ بهانه او یا په هیڅ دلیل حق نه لري د افغانستان سره خپل مرستې ودروي، او دا مرسته نه تنها چې ونه دروي بلکې دا مرسته باید نور هم زیات شي. موږ د نړیوالې ټولنې نه غواړو چې د افغانستان د خلکو تراژیدي د مرستو په درولو باندې نه کیږي، د قطع لایقو په باندې نه کیږي. تعامل باید وجود ولري، او دا تعامل باید تعریف شي. مرسته باید د دقیق نظارت لاندې ونیول شي. ناکامی په دغه دوومه برخه ده کېده چې د دې تعامل تعریف نشته ده، او دا مرسته د دې په ځای چې مظلوم ملت او مستحلکینو ته ورسیږي، اکثرا د طالبانو مراجع د نسو استفاده کوي. دا د نړۍ نه ناکامی ده.
بله بله. وروسته کې نړۍ سره څومره د مقاومت توانایي شته ده؟
د نړۍ سره وخی
د مقاومت څومره توانایي لري؟
د مقاومت خبره مختلف ابعاد لري. نړۍ سره مقاومت نه دی پکار، نړۍ سره تعامل پکار دی. هغه منطقي مطالب چې نړیواله ټولنه ارائه کوي چې په ډیرو مواردو کې منطق خپل لري، د هغې د عملي برطرفولو دپاره نه تنها د نړیوالې ټولنې په اصطلاح د معقول رضایت مخه په اصطلاح کار ورته وشي، بلکې خپل ملت ته د مشروع جواب ورکولو پر بنیاد او امور او دولتداری په معقوله شکل باندې تنظیمولو پر بنیاد باید کار وشي، چې په تعصب سره په دې برخه کې د طالبانو حاکمیت د هغو اولی شعارونو په رڼا کې چې د اسلام د پاره خدمت، د ملت د پاره خدمت، د بهرنۍ د تاثیر د کمولو نظامی حضور د پاره خدمت، په دې درې واړو برخو کې پاتې راغلي دي.
بله.
او د دې په مورد کې تفاصيل لرم. شکر.
ډیره زیاته مننه ژوندې سي سي دي صاحب، خو وخت لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
کندهار کې یو ځوان یو شمیر رسنی شوی کډوال ته د کار زمینه برابر کړې ده. د دې کارخونې مسؤل وایي لس تنه رسنی شوي کډوال ورسره د واسکټ جوړولو په برخه کې کار کوي چې لاندې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. رسنی شوي کډوال هم د کار په موندلو خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې نورو افغان کډوالو ته دې هم د کار زمینه برابر کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خیاطۍ په دې مرکز کې ټول بخت کسان له پاکستان څخه تازه راستنه شوي کډوال دي.
چې څونه په کندهار کې جوړیږي، دغه کوټو چمنو دغه علاقه دوی ټوله دا کوشش کوي چې زموږ څخه صدرۍ، کرتۍ او جاکټ.
د زړګي سرشال په نوم د واسکټ جوړولو د دغه کارخونې مسؤل وایي لس تنه راستنه شوو افغان کډوالو ته چې د واسکټ جوړولو په برخه کې مسلکي و په یو کارخونه کې د کار زمينه برابر کړي او هر ورځ پکښې 50 بیلابیل ډول واسکټونه جوړیږي. نوموړی له نورو پانګوالو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې راستانه سو افغانانو ته د کار زمينه برابر کړي، ځکه په وینا یې کډوال له بیلابیلو مسلکونو سره راغلي او په کار ده چې ګټه ترې واخیستل شي.
انګزام د دې څخه را پیدا سول چې د پاکستان هیواد څخه ماجر را روان دي او دلته د ماجرونو څخه باید موږ څه ډول د وطن لپاره کار واخلو او څه ډول دغه غریبه طبقه چې بیکار پر کورو باندې ناست دلته په کار باندې اخته سي. نو په دې کې مې دغه یو ادب واخلي چې په دې کې د جانکټانو او کوټو استادان ډېر راغلي دي. ځینې داسې کسان مدلته اخته کړل چې هغه خپل هغه روزمره ژوند ډېر ښه چلېدی، ښه ژوند یې برابر و. نو موږ کوشش کوو چې جانکر تولید کو او بلاخره زموږ جانکر تقریبا تر ولایتو پورې څوک غواړي په ښار کې څوک غواړي، خو دا جانکټان اوس تر پاکستان هیواد پورې ځي.
په دغه کوچنۍ کارخونه کې په کار بوخت راستانه سوي کډوال هم خوښ دي چې د کار زمينه ورته برابره سوي، خو د طالبانو له حکومت غواړي چې نورو راستانه سو کډوالو ته د هم کاري فرصتونه برابر کړي. د صدیق الله او خیر محمد په نومونو دوه راستانه سوي کډوال وایي په پاکستان کې اوسېدلي زیات شمېر افغانان د بیلابیلو کسبونو مسلکي دي او په کار ده چې حکومت او سوداګر کار ځینې واخلي.
ما تقریبا پاکستان کې 10 کال وخت تیر کړی دی. هلته مو مکتب وویل بری کارونه وکړل کسم ویزده کې تقریبا جاکټان په کارخانه کې کار کوي. شکر دی اوس هم دلته په کار اخته یو، یعنی جاکټان په کارخانه کې اخته یو. خو داسې خلک شته چې ډېر له ستونزو سره مخامخ دي، کسمونه لري اما د کار زمینه نه ورته برابرېږي. زه غواړم چې هر مسلمان ته یو کار زمینه ور برابره سي، وایي چې خپل په وطن کې کار وکړي.
مر در مخه په کراچی کې دا کار کوي د جانکټانو. نو زه خوشاله کوم دا ته موږ راغلی دا کار موږ کوو، د جانکټانو کار موږ کوو، د صدری کار موږ کوو. موږ غواړو چې دا کار نور مختلف شي په کندهار کې، هر رقم ډیزاین چې موږ جوړو.
په عین وخت کې د کندهار د صنعت او سوداګری خونې مسول سید سرور امانی وایي په کندهار کې کورنی تولیدات مخ پر ودی روان دي، خو حکومت باید سوداګرو ته د ځمکو او برېښنا اسانتیاوي برابرې کړي.
کچيري موږ غواړو چې دوی ته په شتوګه او ډیر ژر د کار زمینه مساعد کو او دوی ډیر څخه بیکاره پات نه سي. لازم ده دولت ته چې په صنعتي پارکونه کې کم سہولتونه چې صنعتکاران غواړي هغه ورته ډیر سي، ترڅو د دوی د جذب توان دی پیدا کې. هغه فرصتونه یو د مزیک توزیع ده چې باید په صنعتي پارکو کې ترسره سي. او بل غټ عمده ستونزه دا ده چې برق کمښت دی.
له پاکستان او ایران څخه تیر او روان کال زرګونه کورنۍ په جبري ډول راایستل سوي، چې اوس مهال دلته د کاري فرصتونو د نشت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د مشران جرګې هغه لجمنه لایحه تصویب کړې ده چې د څارونکو په باور په دیواد کې د بیان ازادي محدودوي. د نوي قانون له مخې د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي د سرغړونو په صورت کې په درنو جرایمو او حبس محکومېدای شي. اپوزیسیون او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو له دې قانون سره کلک مخالفت کړی دی. په ډېر تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د مشرانو جرګې هغه لانجمنه لایحه چې ولسی جرګې د پنجشنبه په ورځ تصویب کړې وه نن تایید کړه. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي په نوم دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمې ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون په اساس چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لری کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. په نوي قانون کې د هغو کسانو لپاره چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي په موقت یا دایمي ډول د اکاونټونو د بندېدو اټکل شوی دی. د دې قانون په اساس د دروغجنو خبرونو خپرول جرمی سرغړونه ده چې سزا یې تر 3 کلونو پورې حبس او د څه باندې $1,000 معادل تر 2,000,000 روپیو پورې جریمه ده. د ولسمشر اسف علي زرداری لخوا د دې قانون له توشي سره به په پخواني قانون کې د دې سزاګانو د ورکولو پر وړاندې خند له مخې لري شي او تمه ده چې ښاغلی زرداری به دا قانون سمدستي توشي کړي. د دې قانون د تصویبېدو په غبرګون کې د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنو نن په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړي دي. د پاکستان مقننه ځواک دا نوې قانون څو ورځې وروسته له هغه تصویبوي چې اپوزیسیون یې سخت مخالفت وکړ. د سنا په نننۍ غونډه کې د اپوزیسیون یو مشر سید شبلی فراز د دې طرحې پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړ او ویل چې دا لایحه په ډېره بیړه او له ښکېلو اړخونو سره له سلام مشورو پرته تصویب شوه. د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند ویان ذوالفقار بخاري وویل چې دا ګوند به د دې قانون پر وړاندې په محکمه کې د استیناف غوښتنه وکړي. بخاري په یو بیان کې زیاتوي چې د پارلمان دواړو خونو نوموړې لایحه د دې لپاره تصویب کړه چې د دروغجنو خبرونو د خپروي د مخنیوي په پلمه په پاکستان کې د بیان ازادي غلي کړي. د پاکستان رسنۍ په تیرو څو کلونو کې له ډېر سخت سانسور سره مخامخ دي، خو د شهباز شریف حکومت وایي چې د دروغجنو خبرونو د خبروي د مخنیوي لپاره د قانون ته اړتیا ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
شاه محمد هلمند ته د شاتو فارمونه انتقال کړي. هلمند ولایت چې د افغانستان په جنوبی برخه کې واقع لري د طبي منابعو او زراعت لپاره یو غنی سیمه بلل کیږي. په دې ولایت کې شاه محمد چې له 16 درې سي د شاتو د مچوي فارمونه لري اوس خپل فارمونه هلمند ته انتقال کړي. هغه باور لري چې هلمند د شاتو د مچوي د تولید لپاره غوره او مناسب شرایط لري. که څه هم د کرنې او مالدارۍ چارواکي د دې نوې پرمختګ ملاتړ کوي، خو د بازار موندنې ستونزې لا هم د شاتو د تولید پراختیا ته خنډ وګرځېدلی. نور حال په دغه راپور کې
شاه محمد چې له دیر شو کلونو راهیسې د مچیو فارمونه لري اوس یې له میدان وردګو ولایت څخه خپل فارمونه هلمند ولایت ته انتقال کړي. هغه وایي چې هلمند د شاتو د مچیو لپاره مناسبه هوا او ګلان لري او په دې سیمه کې د کوکنارو د کرکیلی د بندېدو وروسته د مچیو د تولید لپاره نوي فرصتونه رامنځته شوي دي. شاه محمود په دې باور دی چې هلمند د شاتو د مچیو لپاره یو ښه ځای دی او د افغانستان جنوبي ولایتونه اوس د دې سکتور لپاره ګټور ثابت شوي.
مچۍ نه هلمند پروړې دي نو دلی ته ماشاءالله خو حاصلات یې ښه وو، خوندور وو. دا خلق لگ برسا ناشنا دیده دا غصه وی چی مگو رایحان تا توان خود توان نرسی وی بلکه گرد آورتر سی وی هلمند چه دی بیا دیر کامیاب دی پا جمعی مخده دی جمعی مگو بندر کلا پاکستان تطلو خو دی پاکستان دی پنجاب بدل مکتا اغا پیدا شا کندار نور کلا دل تا تریا کرل که درست از خلق رایحان کری نو خلق دی پارم گرد دا دی مگو دی پارم گرد دا
په هلمند کې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې شاوخوا 160 د مچیو فارمونه شتون لري چې هر کال د شاتو تولید زیاتوي، خو فارم لرونکي په دې اندېښمن دي چې د شاتو بازار نشته چې د دې محصولات ته مناسب پیرودونکي پیدا کړي. د بازار نشتوالی د شاتو د مچیو د تولید یو جدي چیلنج ګڼل کیږي چې د دې سکتور پرمختګ او د فارم لرونکو لپاره د عاید د ترلاسه کولو په لاره کې خنډونه جوړوي. په هلمند کې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 160 د مچیو فارمونه شتون لري، خو فارم لرونکي په دې اندېښمن دي چې د شاتو لپاره بازار نشته چې د دې محصولات ته مناسب پیرودونکي پیدا کړي. د بازار نشتوالی د شاتو د مچیو لپاره یو جدي چیلنج ګڼل کیږي چې د دې سکتور پرمختګ او د فارم لرونکو لپاره د عاید د ترلاسه کولو په لاره کې خنډونه جوړوي.
فکر کوم چې دوی د نور ولایتو په دغه دلته ډېر ښه ګلان د حاصلات سره لکه د ریحانو د اول سر د پسرلي د انارو ګل دی دغسې نور د ماشو ګلان هم سه په نور ولایتو کې یوازې یو دوی د میدان ښار د غرنۍ منطقې د شنشو بوی دوی درلودې. سږ کال دوی دلته تقریبا په 80 کروټه باندې تقریبا یو خروار یو خروار شل منه اصل دی ټول کړل.
د هلمند کې حاصلات تر ډیر وخت پوري او د حاصلات په خپل ګل تر ډیر وخت پوري او د شات مچي د خپل حاصل اصل چې زنی راټولي هغه هم د ګل څخه راټولي او دلته بیا آب و هوا یعنی یخ ډیر نس هوا نورمال حالات کده نو په دې خاطر هم شات مچي دوه ځلې او درې ځلې او څلور ځلې د شاتکشي د اصلو د کارتنون څخه کیش.
د کرنې او بولګونې او مالداری ریاست مسولین وایي د بازار موندنې لپاره هڅې روانې ساتلې دي. کاري شفیع الله مومین د دغه ریاست د همغږۍ مدیر دی.
په هلمند ولایت کې زیات او کم 160 پرمونه موجود دي، لوی او کوچنی چې دې څخه خلک عاید ترلاسه کوي، چې د دې کلنی عاید چې دېشتن اصل کېږي. ستا د پښتنې په جواب سره به درته وایم چې دې لپاره کرنې ریاست همدارنګ همکارو موسساتو نمایشګاوې جوړ کړې وې تر څو پورې چې د دوی اصل په فروش ورسېږي. خو لیکن دغه یو نمایشګا جوړول یا دوی نمایشګاوې جوړول یا د ولایت په سطح 15 نمایشګا جوړول بسنه نه کوي.
هلمند چې د شاتو د مچیو د تولید لپاره یو پراخ امکانات لري، که څه هم دا ولایت د طبیعي شرایطو له مخې د شاتو تولید ته ښه مساعد دی، خو د بازار نشتوالی د دې سکتور پر پرمختګ منفي اغېزې کوي. د کرنې ریاست فارم لرونکي او د شاتو تولید کوونکي ټول په دې اتفاق کوي چې که بازار ته د لاسرسي ستونزه حل سي، نو هلمند کولای سي چې د شاتو د تولید په برخه کې په سیمه کې یو ستر مرکز سي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د پکتیا په زرمت او روحاني بابا ولسوالیو کې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د خوانیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته لاس کاریزونه په اساسي ډول ورغول شول. صحیح طلب چارواکي وایي له یادو کاریزونو 5300 کورنۍ د څښاک اوبو ګټه اخلي، او همدارنګه 2130 جریبه کرنیزه ځمکه هم ورڅخه خړوبېږي. بل خو ځایي خلکو د یادو کاریزونو پر پاک کاری او اساسي رغونې خوښي څرګنده کړه، او د پاتې چینو ویالو او کاریزونو د رغونو غوښتنه وکړه. افغانستان کې د اوبو پخوانی کاریزونه د دې ځای د کلتوري میراثونو برخه هم ګڼل کېږي. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د پکتیا ولایت په زرمت او روحاني بابا ولسوالۍ کې چې د لاسو کاریزونو د پاکارۍ او اساسي رغونې کارونه 2 میاشتې وړاندې پیل شوي ول، ودانیز کارونه یې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د یادو پروژو د پرانیستو په ځای کې د یونسکو ځایي استازي فرهادالله هدایت په خپلو خبرو کې ویل چې د دې پروژو موخه ځایي خلکو ته لنډمهاله کارموندنه، د کاریزونو پاکاري او رغونه، همدارنګه د کاریزونو د تاریخي او کلتوري ارزښت ساتنه وه.
نو په مجموع کې مونږه لس کاریزونه لرودل چې په زرمت ولسوالۍ کې د گردن کاریزو، د شولګټ د منځکلي کاریزو، د مرغی کلا کاریزو، او د څری د بخشال کاریزو، په روحاني بابا ولسوالۍ کې د جانخیلو کاریزو، د کویګر کاریزو، د رحمان خیل بادو زیارت، لګ دیوال او بر ډیری کاریزونه شامل وو.
د مسؤلینو په وینا په رغول شویو کاریزونو چې $100,000 لګښت شوی، له اوبو څخه 15290 کورنۍ د څښاک لپاره ګټه اخلي، او 2130 جریبه کرنیزه ځمکه هم ورڅخه خړوبېږي. د روحاني بابا ولسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه مشال راډیو ته وویل د یادو کاریزونو رغولو ته د دوی مهمه اړتیا وه.
دو بوچ خمو گادی فصل دی پارا هم داسی دی چکاکو برخه که پو نور دی جون تزارتون که تی گرد اخلو کلشی دا کاریز ورغه ولس، نو واکین چی و بیون سر ایزافه سویسی دی کارکیلی دی پارا زمکت دینا لان دی و بل کم پروژه سی دا پو مخدو ولکی دا و دی که دی کلی خلگو آقا ورزانه مزدوری سی دی پو که کولا پلی ارتیاوی پو باندی پورا کری.
د زرمات شلګر دوسیدون کای محمد نبی بیا وای لا هم په دې ځای کې ډیری چینی او یالیشته چې له اوبو ګټ نه اخیستل کیږي.
موږ دلته نور مغه شکاری زونه لرو، دغه دغه سی پاتې دي، هغه تر اوسه پورې وګور عزیب د سپشاله کې دي، هغه جای ته نه رسیږي، او بیا لیم پورته خرابې دي، مشینی لوري د کولاب لرو، فوج دی کولاب چې روته موږ ډیر ضرورت لري، موږ لختای او پخته کاری وسی.
بل لوري ته د زرمات اوسیدون کې وای د دوی سیمه ته پتیر کې د جګړو لقبله د پام وړ کارونه نه دي شوی. د یاد سیمې اوسیدونکو فضل حق غوښتنه کوي چې د دوی خلکو ته د روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې هم پروژې پلي شي.
نو له دوی څخه مو غوښتنه ده چې دا ډول نورې موسسې هم د همدغې منطقې د خلکو لپاره منظورې کړي، تر څو ځوانان دلته په کار بوخت شي او نورو وطنونو ته له تګ څخه، له کچاکي تګ څخه راوګرځول شي. زرمت ولسوالۍ له هغې ولسوالۍ څخه ده چې په هره برخه کې همکاري ته اړتیا لري، لکه ښوونځي، سړکونه او همدارنګه کلینیکونه.
د پکتیا په مرکز ګردیز او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته